طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه رحمت الله افغان د نیم ساعته پښتو خبری ټولګه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسې زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبری ټولګې د سر موضوع دا دی چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشا رسماً خپل کار پیلوي، خو له دې هر څه وړاندې خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند خنشین ولسوالۍ ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره کوماندو ځواکونه استول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ کړی چې په هغه وخت کې له میشتو افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 20 کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه سوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف کوماندو ځواکونه استول سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تېر شپه وسلوالو مخالفینو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ تهاجمي حمله کړې ده. دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې 13 وسلوال وژل سوي دي او یو شمېر ټپیان دي. دغه وزارت وایي ډېر ژر به د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې وسلوال له ماتې سره مخامخ شي. بل لورته د هلمند د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې خنشین ولسوالۍ د یو ډلیز برید په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی ده. طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د میدان وردګو په د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ سوي پولیسو د موټرو پر کاروان د وروستي برید په اړه تحقیقات بشپړ سوي دي. د دغې ادارې ویان بصیر عزیزی نن خبریالانو ته وویل دوسیه انتقال محصلین اکادمی میدان وردګ د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ سوي پولیسو د انتقال د تحقیقاتو دوسیه لوی څارنوالۍ لخوا بشپړه سوې ده، او موږ دغه دوسیه د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته استوو. نږدې یوه میاشت مخکې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ سوي پولیسو د موټر پر کاروان دوه انتحاري حملې وسوې چې پکې 2 پولیس ووژل سوه او 9 نور ټپیان سول. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت وکړ چې په دې اړه څېړنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ کړی چې په هغه وخت کې له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې امریکا او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت له نږدې څاري.
We're in close contact with the government of Pakistan as it manages what is
دوی موږ په داسې حال کې د پاکستان له حکومت سره په تماس کې یو چې هغه واد لوي پیچلې موضوع سره مخامخ دي. موږ او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پرله پسې ډول د ټولو افغان کډوالو وضعیت او له غوي سره د انساني چلند چارې څارو. موږ هم تر دې وړاندې او هم پراتلونکي کې په کلکه د پاکستان حکومت هڅه وکړي له کډوالو سره د نړیوالو مقرراتو سره سم چلند وکړي. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې په دې وروستیو کې پاکستان سلګونه افغان کډوال لاغه واده ایستلې دي. دغه راز افغان کډوال له دوی سره د پاکستاني پولیسو له چلند څخه شکایتونه کړي دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د بادغیس مرکز قلینو په ورزشي سټډیوم کې د ویتروسي حمله مخنیول ده. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې وسلوالو پلان درلود ترڅو د 12 کلن ماشوم څخه په استفادې د بادغیس په قلینو کې انتحاري حمله وکړي. ملي امنیت ریاست وایي چې حمله کوونکي هدف ته رسیدو مخکې د دوی ځواکونو پیژندلې او نیولې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه، د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 20 کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه سوي دي. دوی د یو بس سپرلی و چې د خیبر پښتونخوا په لنډی کوتل سیمه کې سیل وړي دي. د جنوبي آسیا د دوبي موسمي بارانونه لکبله کله ناکله په پاکستان کې سیلابونه راځي او تر ډیره په هغو لرې پرتو کلیو کې زیان رسوي چې ښې زیربناوې نه لري. د پاکستان د طبیعي آفاتو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي د جولای میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان په سیلابونو کې مړه سوي دي. په یو بل خبر کې د خیبر پښتونخوا په چترال سیمه کې د کیلاش اقلیت دوه غړي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د بلجیم پولیسو دوه کسه په هغه وخت کې د تروریستي بریټ د پلانولو په تور نیولې دي. دغه نیول سوي کسان اورونه دي چې یو نور الدین او بل حمزه نومیږي. دوی پرون د بلجیم په فرانسوي ژبه سیمو کې ونیول سو. د بلجیم د تحقیقاتو ادارې نن په ویلامي کې ویلي چې دوه اورونه غوښتل د بلجیم په خاور کې بریټ وکړي. دغه دفتر وایي د نیول سوي کسانو او بروکسل د بمی چاودنو ترمنس چې په مارچ کې سوي و تړاو نسته. د هغه بریټ مسولیت د اسلامي دولت ته اخیستې وو. د اداره زیاتوي یو محکمه به نن د دغو دوه اورونو نیول وارزوي او پریکړه به وکړي چې په توقيف کې پاتې سي که څنګه. له دوی سره کومه وسله یا چاودیدونکي مواد نه دي موندل سوي. او اوکراین د فرانسې د پارلمان د غړو هغه سفر وغند چې د روسیې لخوا اشغال شوی سیمې کریمیا ته تللې دي. دغه ولس کسیز ډله پرون کریمیا ته په رسمي سفر تللې او ټاکل شوی د جولای 23 یو دیرش منټه هلته پاتې سي. دوی به د کریمیا له اوسیدونکو او سیمه ییزو مشرانو سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت څخه په ویلامې کې نن راغلی چې دغه فرانسوي ډلې د اوکراین او هم نړیوال قانون مات کړی او هم د خپلې واده ژمنه له پامه غورځولې چې ویلي وو د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه به دفاع کوي. په دې ویلامې کې ویل شوی چې کیف به دغه سفر د فرانسې لخوا یو داسې اقدام وبولي چې په آگاهانه ډول پر اوکراین د روسیې د تجاوز ملاتړ کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چادرس دی azadiradio.com یا ازادي رادیو او ار جی واوري هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. انساني قاچاق چې څه وایي؟
په نړیوالو یا د ملګرو ملتونو په تعریف کې قاچاق انساني هیغ قاچاق ته وایي چې په زور باندې کیږي.
د هماوري چې د افغانستان جمهور رئیس د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشاء رسمانه خپل کار پیلوي.
قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات روند قانونی شده نظر بگیریم و رفتار قانونی داشته باشیم.
د هلمند جګړې په اړه هم رسمي معلومات در سره شریکوي که را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور مسائل به په دې خبري ټولګه کې واوري. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې افغان کمانډوز وکونه هلته رسیدلی دي او داسې ویل کیږي چې جګړه پیل شوې ده. دا محل را سره د زموږ همکار الیاس تایی د ټلیفون په لیکه کې ده. دای صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. که د هلمند د خانشین ولسوالۍ د جګړې په اړه وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
افغان صاحب مریض په وزارت د خبرپان په ترڅ کې ویلي وو چې افغان کمانډوز وکړم خانشین لوکالۍ ته رسېدلي دي. هلته غواړي کلاس راوي چې د تېرې شپې د ریز په توګه د افغان خبرو دغه خبره مو ته نن غرمه د هلمند والي ویاند عمر ځواک وکړلی ته وسلوالو یو شنو دلیږي درګونو په ترڅ کې پوستې په توګه دي چې د هغه د ډېټو د لاسته راوړلو لپاره کمانډوز وکړونه رسېدلي. یا اغه معلومات چې موږ ګرنټیر ورسالي دغه مربوطات په کانشن کې نږدې دي تر لاسه کړی دي. وايي چې نن د ورځې په وضو کې ټول ورځ په جګړه روانه وو او د ورسالي مرکز وسپیلن دغه په کوم سره یې نوم د ورسالو په لبان سره د هغه د جګړې مرکز دی او د ځوان تر پوهه ته د جګړې په کې ډیر معلومات تل کوم څه ته نه د کوم معلومات د کوم څه کوي په سیمه کې ټلیفون کار نه کوي او سړی نشي کولی چې د خپلواک سرچینو د ادرس څخه ځینې معلومات راټول کړي. اما یو شی دی چې سیمه کې د تېرو دوو ورځو راهیسې سعودي جګړې چې تېره شپه ناوخته ډېر ځای کړی دواړو غاړو درانه سره پاته وي.
دای صاحب داس په بخښنه سره دای صاحب داسې ویل کیږي په هلمند کې په دې وروستیو خصوصا څو ورځو کې جګړو زور اخیستی ده. په شمالي هلمند کې وضعیت څه ډول ده؟ په بخنه سره چې زمونږ د همکار د ټلیفون کرخه کې ستونزې موجوده وي، دا سوال کیږي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ ته افغان کمانډو سرتیری رسیدلی دی. د هلمند خانشین ولسوالۍ په دې څو ورځو کې د جګړې د ډګر شاهد جګړې توندې سوي دي. افغان ځواکونه وایي چې جګړه اوس هم په هلمند په خانشین ولسوالۍ کې روانه ده، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ دوی نیولې ده. خو په دې وروستیو کې هغه معلومات چې موږ ته رسیدلي دي، هغلته افغان کمانډو سرتیری رسیدلی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بشری موضوع. په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. د موسسه وایي چې افغانستان په روان میلادي کال کې تر ټولو ډیر د انساني قاچاق له ګواښ سره مخ دی، چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بیړنیو مرستو د پراختیا موسسې چارواکي وایي چې افغانستان د 2 کلن نسبي ښه حالت وروسته یو ځل بیا د انساني قاچاق له خطرناک حالته تیریږي. د دغه موسسې یو مسؤل محمد شعیب ناصری د شنبې په ورځ د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې نمانځغونډې ته وویل چې دا حالت افغاني ټولنه له جدي ستونزې سره مخ کوي.
دوام به ډیر واضح، افغانستان حکومت به له ډیر خطرناک حالت سره مخ کیږي. په دې چې دا اوس موږ وینو ماشومان، ځوانان، ښځې اختطافیږي، په زور باندې کارو ته اړ کیږي، په زور باندې بدو فعلو ته اړ کیږي، او زر تر زره حکومت دې ته باید متوجه سي. که نه متوجه کیږي افغانستان حکومت به خپل نقص ویني او د نړیوالو فشارونه به پډیږي.
د دغه موسسې د معلوماتو له مخې افغانستان له دې اړخه په 2014 او 2015 کلونو کې څخه لوري ته تللی و، خو په وروستیو کې یو ځل بیا له جدي ګواښ سره مخ دی. انساني قاچاق ټولو هغو اعمالو ته ویل کیږي چې له مخې انسان د قاچاق وړونکو لاس ته لویږي، او قاچاق کوونکي بیا په خپل زړه دغه قاچاق شوي انسانان ناوړه کړنو ته هڅوي. د انساني قاچاق کړی انسانان په زوره کډوالۍ، سوال ټولولو، د مخدره موادو کاروبار او فحشا ته مجبوروي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي چې افغانستان نه یوازې د انساني قاچاق لوړ ګواښ سره مخ دی، بلکې دا هیواد د انساني قاچاق منبع او د ترانزیت لار ده. د افغانستان د ځوانانو چارو مین کمال سادات وایي چې افغان حکومت د انساني قاچاق سره د مبارزې جدي ستراتیژي تعقیبوي. ښاغلی سادات د غونډې ته وویل چې حکومت ځینې انساني قاچاق کوونکي نیولي او د دوی د لا نورو مرکزونو د له منځه وړلو په لټه کې دی.
وحدت حکومت د انساني قاچاق په وړاندې ډېر جدي دی. په دې اړه موږ له خپلو امنیتي ادارو سره له دې نږدې نه کار کوو. هغه کسان چې انساني قاچاق کوي هغه ځنی نیول شوي، ځنی نورې هغه ادارې چې انساني قاچاق ته لار هواروي له امنیتي ادارو سره په دې کار کوو چې هغه ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د جولای د میاشتې 10 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې ورځې لونوم او شعار سره نمانځل کیږي. له دې ټولو سره د افغان حکومت او نړیوالو ځینو موسسو سره دقیق ارقام نشته چې څومره فیصد خلک له دې پدیدې ځورېږي او څومره کسان عملا په انساني قاچاق کې ښکېل دي. د جمهور رئیس غني و سلاکار ملالۍ شینواري وایي چې په دې برخه کې مبارزه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي وایي دا ستونزه دومره لویه ده چې د حل لپاره یې باید د ټولنې ټول قشرونه ونډه واخلي.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکو په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړی دی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه مې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمیز دفتر لمشر شمس الله احمدی نو پوښتل چې په افغانستان کې د انساني قاچاق مسله څومره جدي ستونزه ده.
انسان د قاچاق د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لاخه د اندېښنې وړ ده. انسان د قاچاق د جرم زیاتوالی مستقیما منفي اغېزې په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې لري. یا هغه کس چې قرباني د دغه جنایت کېږي هغه د خپل هغه بشري اساسي حقونو نه بې برخې کېږي. کمی او بشري حقونو نه بې برخې کېږي. بنان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه اړوند ډېر اندېښمن دی. زر تر زره دې د دغه منفور عمل مخنیوی وشي تر څو هغه مظلومه ماشومان چې د افغانستان د مشخص عواملو په بنا باندې د قاچاقبرانو په دغه قرباني کېږي د هغوی مسؤلیت پیدا کړي او د هغوی شخصیت او د هغوی ژوند ته مسئله پیدا شي.
په تیر کې هم د انساني قاچاق په اړه راپور خبر شوی دی. کمیسیون په دې اړه مند کوم کارونه کړی تر اوسه؟
د قاچاق د انسان د مخنیوي لپاره یو عالی کمیسیون جوړ ده چې په هغه کې مختلف ادارات لکه د کورنیو چارو وزارت، استاد د عدلیه وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د امنیت استاد، د لوی سنوالی استاد، د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استاد، او د وکالای مدافع د انجمن استاد پکې ګډون لري. البته د وزارت عدلیه تر ریاست لاندې
دا سه موارد شته چې د انساني قاچاق قرباني کومه قضیه د عدلی تعقیب شوی وي.
جواب په مثلا تیر کال ته سره په کې دلته چې یو ایرانی ماشوم د غیظ نه اختطاف شوی دی که بل اخره کله چې دا یعنی پولیس په دې باندې اساس تراسه کې عامل د قاچاق او فایل یعنی قاچاقبر او قربانی دوه باندې نږدې خو د بشري حقوقو خلاصه مسوم کله چې په دې اړوند معلومات لري چې د موږ دغه موضوع لوی سنوالي سره شریک کړي نو کوم هغه مقام د لوی سنوالي موږ سره مسوکه دغه ماشوم اخلاص او د ایران د دیپلوماټیکو مراجعو طریقه زمينه د یو ځکه چې فامیل ته په مسایدا شو چې دغه ایرانی ماشوم د ایران د سفارت له طریقه دغه کورنۍ ته ورسپارل شو.
د ورستی پښتنې په توګه تاسو خبرو ته پکتو داسې ښکاري چې بېوزلي، جنگ، جګړې په افغانستان کې د انساني قاچاق عوامل دي. څه باید وشي چې د دې ناوړه پدیدې مخنیوي وسی؟
د ټولنې د پوهې د سطحې ټیټوالی، د فقر شتون، د جګړو شتون، په ډېرو مواردو کې یعنی هغه چلند چې باید د جرایمو کوونکو سره وشي متاسفانه نه کېږي. دغه عوامل په پام کې سره نیولو سره دولت دې توانېږي چې نور هم د خپل هغه تدابیر چې اوس په سرحدي سیمو کې لري یعنی پولیسو کې دغه خپل تدابیر کوي چې تر څو قاچاقبر ته دغه زمینه مساعده نه شي چې د افغانستان د سرحدونو ماشومان په غیر قانوني توګه وباسي. په دې حالت کې کولی شو چې دولت یعنی مسؤلیت وځي کې او په دې وتوانېږي چې د دغه جرم د زیاتوالي نه مخنیوی وشي او د جرمو سطح ټیټه کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد وایي چې جنگ، جګړې، بېوزلي په هیواد کې د انساني قاچاق ستر عوامل دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان عدلی وزارت د مظاهرو اعتصابونو د قانون متن له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي له دې کار څخه هدف په یادو برخو کې له شته قوانینو او مکلفیتونو څخه د خلکو خبرول دي. محمد قاسم سلمال په دې اړه راپور چمتو کړی.
وروسته له دې چې د اسد په دوهمه د جنبش روشنایي پر مظاهرې خونړی برید وسو، د عدلی وزارت د مظاهرو، اجتماعاتو او اعتصابونو د قوانینو جزئیات له رسنۍ سره شریک کړل. د دغه قانون په یو برخه کې راغلي کچیر تشخیص چې د مظاهرو، اعتصابونو او یا د راغونډېدو سیمه د امنیتي دلایلو له مخې خوندي نه ده او سیمه باید پرېښودل سي، نو مظاهره کوونکي او مشران مکلف دي چې د پولیسو له امر سره سم سیمه ژر تر ژره پرېږدي. قانون زیاتوي له مخکنیو او مکرره خبرداري سره سره که چیرې دغه کسان د سیمې له پرېښولو ډډه او یا د نور مخنیوي وکړي، نو تر عدلي تعقیب لاندې به ونیول سي. د عدلی وزارت ویاند امان ریاضت که څه هم دا ونه ویل چې دا متن د اسد د دوهمې مظاهرې په تړاو خپور سوی، خو زیاته کړه چې د دې کار څخه یې هدف دا دی تر څو له دې وروسته هر ډول مظاهرې باید موجوده قوانینو ته په کتو تنظیم سي.
قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی
دیوی د قانون زموږ سره مرسته کوي تر څو د مظاهرو، غونډو او اعتصابونو په جوړیدو کې قانوني بهیر په پام کې ونیسو او قانوني چلند وکړو او له دولت هم غوښتل سو چې د همدې قانون له مخې قانوني چلند ولري. نوموړی وایي دا قانون له 1991 کال څخه نافذ دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسد په دوهمه په کابل کې د جنبش روشنایي پر مظاهرې حملې کې چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست، لسګونه کسان وژل سول او څه باندې 300 تنه ټپیان سوه. افغان حکومت وایي د احتمالي حملو په اړه دغه مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی وو، خو د جنبش روشنایي غړي بیا امنیتي ارګانونه د خپلې مظاهرې د امنیت په نه ټینګښت تورنوي. د دغه غورځنګ غړي داود ناجي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که داسې اندېښنه له مخکې نه موجوده وه، نو ولې د کورنۍ چارو وزارت دوی ته د مظاهرو جواز ورکړ؟
یک روز قبل از تظاهرات قمندان امنیه و
دیوه یو روز مخکې امنیه قمندان او د ګرنیزیون قمندان له دوو نورو کسانو سره زموږ جلسې ته راغلل او وی ویل چې پر لسو لارو د امنیت ټینګښت زموږ لپاره ستونزمن دی او موږ ته یو مسیر وټاکئ. موږ یو مسیر وټاکئ کوم ځای چې پولیس وټاکلی وو. اوس چې حکومت د مظاهرو، اعتصابونو او راغونډېدو قانون له خپرولو څخه په دې وخت کې څه هدف لري دا روښانه نه دی. عدلی وزارت دا هم ونویل چې د یاد قانون د شپږم ماده سره سم به د روښنایي غورځنګ مسؤلین وپوښتي او که نه. خو د دې مزنګ پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسیون مشر او لوی څارنوال فرید حمیدي وایي هغو مسؤلینو سره به قانوني چلند وسي چې په دغه پیښه کې ګرم وبلل سي. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو باید ولس د مظاهرو پر مهال د امنیتي ارګانونو لارښوونو ته پام وکړي، ځکه د دا ډول حملو احتمال هر ځای او هر وخت شته.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د نوې کرښې په نوم مدني بنسټ وایي چې د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د دې کړیو انتخاباتي بهیر زیانمن کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې افغان حکومت په دې اړه ډیر ژر خپل دریځ روښانه کوي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور ورکوي.
د نوې کرښې په نوم سازمان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام اصلاحاتو په نامعلوم برخلیک سخت اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په حکومت او ملي شورا کې ځینو کړیو قصدن د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. هغه وایي دا کړۍ په دې هڅه کې دي چې له هرو ممکنو لارو دې پروسې ته زیان ورسوي.
یکی از کارهای ما با نامزدان احتمالی ولسی جرګه
دی وی چې زمونږ یو کار د ولسی جرګې له احتمالي کاندیدانو سره دی. دا کاندیدان او د انتخاباتي څارونکو بنسټونه ډیر اندېښمن دي. بدبختانه یو شمېر جریانونه د حکومت او ملي شورا په دواړو خونو کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته د زیان رسولو هڅه کوي او د هغو برخو مخه نیسي چې باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کار وکړي.
اصلاحات انتخاباتي را به وجود بیرم میشن.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اندېښنې لاغه وروسته ډیر شوي چې د دغو اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس غنی دویم فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مختلفې کمیټې لخوا رد شو. لاغه وروسته جمهوری ریاست ویل پر یو بل طرح کار کوي چې د هغې له مخې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. د نوې کرښې په نوم سازمان وایي چې د حکومت پر دې ژمنې هم یوه اونۍ وخت اوړي، خو د حکومت د نوې طرحې څه څرک نشته. خو پوښتنه دا ده چې د جمهوری ریاست ځواب روغتیا هم دغو اندېښنو نظرونو ته څه دی؟ د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت ټاکنیزو اصلاحاتو ته پوره ژمنتیا لري. ډېر ژر به د سترې محکمې او پر اساسي قانون باندې د څار له کمیسیون سره په دې اړه باندې مشورې وکړي او بیا به د دوی د مشورو په رڼا کې تصمیم ونیسي.
که څه هم جمهوري ریاست ټینګار کوي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته ژمنتیا لري، خو مدني فعالان وایي باور نه کوي چې حکومتي ځینې کړۍ د هغو ګټو ته په کتو چې لري یې دا ژمنې عملي کړي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان بیا وایي چې که حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح ته ژمنتیا لري، نو د جمهور رئیس دویم تقنیني فرمان چې دغې جرګې رد کړی و نافذ دی. هغه وایي چې حکومت دې ته په کتو کولی شي د انتخاباتي نظام اصلاحات پیل کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشا رسما نن خپل کار پیلوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز به د ورکړل شویو ځانګړیو صلاحیتونو پر اساس ډېر ژر په فساد کې د ښکېلو لوړ پوړي دولتي چارواکو د دوسیې څېړل پیل کړي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا په لوړه کچه له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت سیاسي اراده او د ولس همکاري لازمه بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې عدلي او قضایي مرکز به د پوه او مجربو څارنوالانو او قاضیانو په موجودیت د لوړپوړو دولتي چارواکو هغه مهمې دوسیې په اساسي توګه وڅېړي چې تر اوسه یې پر وړاندې اقدام نه دی شوی. د ولسمشر د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په بشپړه توګه خپلواک دی، خو حکومت ترې د فساد د مهمو دوسیو په اړه د اساسي پرېکړو توقع لري.
د در لنچان رسمان خپل کار پیلوي او هغه امکانات چې دوی ته سپارل کیږي هغه ته په کتو به ډېر ژر فعالیتونه پراخ سي. دغه مرکز به لوی دوسیه چې د وزیرانو، مینانو او د حکومت د ارشدو څیرو په سطح وي او په فساد کې ښکیل دي وڅېړي، او په راتلونکو اونۍ کې به تاسو د دې شاهد اوسئ چې دوی کومې دوسیې څېړي.
ښاغلی مرتضی وایي چې حکومت له اداري فساد سره د معاصرې مبارزې په هدف د تېرې پنج شنبې په ورځ د قانون د حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې د شورا چې مشري ولسمشر غني کوي لومړنۍ ناسته وکړه. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم د یاد شورا یوه برخه ده چې د ښاغلي مرتضوي په خبره شخصا ولسمشر د ملاتړ تر څنګ پراخ امکانات هم په واک کې ورکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په فساد کې د ښکېلو لوړپوړو دولتي چارواکو د دوسیو د څېړلو په هدف عدلي او قضایي مرکز پرانیست، او هغه مهال یې ویلي وو چې د اداري فساد سره له جدي مبارزې پرته حکومت په امنیتي او اقتصادي پروګرامونو کې پرمختګ نشي کولای. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا له هغو لوړپوړو دولتي چارواکو سره چې په فساد کې ښکېل دي د حساب تصفیه کول دومره آسان هم نه ګڼي. د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه نصرالله ستانکزی وایي که حکومت په رښتیا هم د فساد د له منځه وړلو لپاره سیاسي اراده ولري او ولس هم همکاري وکړي، بیا نو له فساد سره مبارزه چې په هر سطحه کې وي د مؤثریت امکان یې ډېر دی.
د افغانستان د حکومت مشروعیت او نه مشروعیت په دې مسلې پورې تړلی ده. که چېرې د افغانستان دولت عملي اقدامات وکړي، خپل مشروعیت پیدا کوي، خپل اعتبار پیدا کوي، او که یې ونه کړي دا لاس ورکوي. اما زه فکر کوم داسې یو شی نه ده چې حل نشي. بالاخره که دولت سیاسي اراده ورته ولري او جدي دا مسله تعقیب کړي، حد اقل که مطلقا فساد له منځه نه ځي او قانون حاکمیت صرف فساد نه سل رامنځته کېدلی، د زمان په تېرېدو سره دا مسله له منځه تلونکي.
یو بل افغان کارپوه غلام قادر جیلاني بیا وایي په داسې حال کې چې د ملي یووالي له حکومت دوه کاله وړي، خو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای له خبرو او د بیواک ادارو له جوړولو نور څه نه دي کړي. ښاغلی جیلاني وایي تر هغې چې حکومت د لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي او تر اوسه یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی سزا ورنکړي، ستونزمنه به وي چې ولس او نړیواله ټولنه دې یوازې د مرکزونو د جوړولو په مقابل کې پر حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې باور وکړي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
د 2014 کال اولمپیک سیالیو ته افغان لوبغاړو په برازیل کې خپل چمتووالی پیل کړی. صفی الله ستانیزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې ټولو ګډون کوونکو افغان لوبغاړو د برازیل په مرکز ریو د جنیرو ښار کې خپل تمرینونه پیل کړي او له افغانستانه ښه استازیتوب کوي. د دې کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځغاستې او جودو په برخه کې درې افغان لوبغاړي په اولمپیک کې برخه اخلي او له پخوا یې ښه چمتووالی نیولی دی.
اتلتیک خو تقریبا د یو هفته وشوله چې تللی دي. مسابقې په 11 تاریخ دي، یعنی دغه دوه هفتې به انشاء الله د دې ښه شرده تمرینات دي چې د آب و هوا سره د میادین و سره دې سره خصي دوی بلدیت پیدا کړي. د توفیق هم مسابقه په 14 تاریخ باندې ده، نو دغه 14 ورځې به دایلته مشخص خپل تمرینات کوي او د تمرینات او زمینه هم ورته مساعده شوې ده. په مجموع کې تر اوسه پورې آمادګیان خیری، خو اصلا د افغانستان حضور هلته ډېر مهم و. بس
د ښاغلي پوپلزی په خبره له دغو لوبغاړو سره پر روزونکو سربیره د اولمپیک دوه دورهیي اتل روح الله نیکپا هم مل دی، او دا به د لوبغاړو د روحیې په لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د جودو په برخه کې توفیق بخشي، د نجونو د ځغاستې یا منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفی، او د نارینهو په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد اولمپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. افغانستان تر یو ډیر ځنډ وروسته له 2004 میلادي کال را په دې خوا په اولمپیکي سیالیو کې برخه اخیستې چې دوه ځلې د روح الله نیکپا په واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تکواندو دوه برونز میډالونه ګټلي دي. د 2014 کال په اولمپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم نهیلي کړي دي. د ورزشي چارو کارپوه او د بدني روزنې استاد زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل په اولمپیک کې اوس یوازې برخه اخیستل مهم نه دي، بلکې افغانستان چې دوه واره په خوا یې اولمپیکي میډالونه ګټلي باید د دغه سیالیو لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی وای.
د افغانستان د اولمپیکي ټیم صرف شرکت مهم نه ده. اول چې زموږ ورزشکار روح الله نیکپا په 2008 کال کې او په 2012 لسم کال کې وشو کولای شي مډال ترلاسه کړي. له همدې ورځې نه باید زموږ د ورزش مسؤلین او تربیت بدني مسؤلین او المپیک مسؤلین باید کوشش وکړي چې 2000 المپیک تلې کې باید چمتووال ونیسي او ورزشکاران باید کاملا آمادگی ولري.
ښاغلی شهزاد وایي افغان لوبغاړو په داسې حال کې المپیک سلوي ته ورستای چمتووالی پیل کړی چې ډیرو لوبغاړو د المپیک غوراوي سلوي له لاسه ورکړي او نور دا هیله نشي ترې کېدلی چې اوس ښې پایلې ترلاسه کړي. صفی الله ستانگزه، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا و د پښتو برخې وروستي خبرونه. مایکروفون زمونږ د دری څنګه همکارې سحر لیوال ته پرېږدم. سارجنې په خیر راغلې.
تشکر از شما رحمت.